رادیو آزادی ما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدین.
در ازیت من نکم فروغ صاحب قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کم تر نه و بجو در ازاده رادیو لمرانه یا ساعت خبرونه تخرغل است. در خبرونه پا راپورنو که با چه پلند خبری برخه که ورنده که گی د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په کوټه ښار کې د خونړي برید په اړه چې لسګونه محصلین پکې وژل شوي معلومات درکوو. همداراز واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو یو ځای کېدل به د افغان ځواکونو پر روحیاتو کوم اغیز ونه کړي. له لنډې خبري برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروگرام خبرو. نن به د شاعر سلیمان لایق له خولې واورئ چې د شعر بادبانی څنګه په حرکت راغی.
د حبیبیې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پیژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځ پاڼه کې خپور که.
قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي خو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د څو خبرونو سر ټکی د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ لس ولسي وګړي وژلي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت د پټو او ناسمو سیاستونو تور لګولی او د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ نږدې 60 محصلین په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په پچیراوه ګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لږ تر لږه لس ولسي وګړي وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې کسانو کې قومي مشران او عادي کلیوال شامل وو. دا نه ده څرګنده چې داعش ولې په پچیراګام کې دا ملکي وګړي په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا داعش د هسکې مینې، کوټ، پچیراګام او اچین په غرنیو سیمو کې فعالیت لري. هغه څلور محصلان چې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې تښتولي وو پرون ماښام خوشې شول. په دې کې دوه د غور د لال او سرجنګل ولسوالۍ او دوه د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د هزارګانو په نوم تښتولي وو. د غور د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې دا څلور تنه تقریبا دوه میاشتې مخکې د دې ولایت دولتیار ولسوالۍ ته نږدې د کابل پر لاره تښتول شوي وو. د غزنی والی وایي چې د دې ولایت د سقوط پلان شن شو. عبدالکبیر متین ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د 15 ولایتونو د سقوط پلان جوړ کړی و چې غزنی هم پکې شامل و، خو د پوځي عملیاتو په پایله کې دا پلان شن شو. د هغه په وینا د غزنی په اندړ، قرباغ، ګیرو، د یک او وغز ولسوالیو کې د سلطان په نوم پوځي عملیات د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېدل چې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. هغه د امنیتي ادارو په حواله وویل د سلطان عملیاتو پر مهال په جګړه کې د غزنی طالبانو ډیر ګډون نه دی کړی او تر ډیره حده له پاکستانه ورغلي وسلوال هلته جنګېدل. د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت نیوکه کړې چې د پټو او ناسمو سیاستونو له کبله په هیواد کې بې امنیتي زیاته کړې ده. ښاغلي دوستم پرون په شبرغان کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او اجرایه رئیس وزارتونو او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي. زه کوم بد نیت نه لرم. زما هدف دا دی چې نور نو 28 کلن شویم او غواړم چې بالاخره اوربند وشي، سوله ټینګه شي او د چا د شهادت خبر رانه شي. په هره خبره چې تفاهم ته رسیږي ودې رسیږي، ځکه زما ارمان همدا دی. د حکومت رهبرانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ لږ تر لږه 950 محصلین تیره شپه په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې مړه او لسلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي وجل شوی پوځي محصلین او لسګونه ټاپیان تیر شپه کوټه ته نږدې لدې اکاډمۍ څخه د ښار روختونونو ته ورسول شول. چارواکي وایي وسلوالو د یو ګارد له وژلو وروسته د ماشینګنو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډیری محصلین هغه مهال ووژل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د چارواکو په وینا برید کوونکي چې شمېر یې 56 کسانو ته رسېده د کوټه ښار په لمنو کې د پولیسو د اکاډمۍ پر لیلیې په داسې حال کې برید وکړ چې محصلین ویده وو او د سره د پاولز او دولتي ملیشو سرتیرو هم ځوابي ډزې پیل کړې. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د 200 محصلینو له ډلې 200 یې سمدستي وژغورل شول. بوکټي وویل امنیتي ځواکونو یو وسلوال وواژه او دوه نورو په خپله ځانونه والوزول. د کوټې اوبخې د دې ډلې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشه ځواک قمندان تورن جنرال شیر افغان چې د دې عملیاتو مشري کوله وویل دا د العلمي په نوم د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و. لشکر جنګوي د پاکستاني طالبانو سره همکاره ډله ده. شیر افغان وویل دا وسلوال په افغانستان کې له فعالانو سره د تماس په حال کې و. د پاکستان پولیس وایي چې په 400 سیمه کې د استخباراتو یو مامور اکبر علي پرون د ناصرګند وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د سیمه ایزو پولیسو یو مامور خالد خان ویلي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور و او د پیښې له ځایه تښتېدلی. د خالد خان په وینا د استخباراتو مامور اکبر علي په پیښور کې د خپل کار ځای ته پر لاره ویشتل شوی دی. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو او کورد ملیشو په موسل کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې پرمختګ کړی. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو د موسل ښار ته نږدې څو کلي د داعش له وسلوالو څخه نیولي دي. د امنیتي چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 ملکي کسان هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي چې په یو ښوونځي کې پټ شوي وو. د موسل ښار جنوب لوري ته د داعش د وسلوالو او عراقي ځواکونو ترمنځ د شدید جګړې خبر ورکړل شوی. د عراق په شمال غربي سیمه سنجار کې هم پیشمرګه جنګیالیو د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي چې وایي 15 وسلوالې وژلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د ترکیې حکومت باید په موسل کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره له عراق څخه اجازه واخلي. روحانی پرون په یو وینا کې وویل چې له عراقي چارواکو سره له هماهنګۍ پرته د عملیاتو ته د ترکیې ورګډېدل خطرناک کار دی.
ما مداخله کشورهای خارجي رو
موږ د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له کوربه هیواد سره له هماهنګۍ پرته د بهرنیو دولتونو لاسوهنې ډېرې خطرناکې ګڼو، خو اوس لیدل کېږي چې یو هیواد له خپلو زغروالو هوایي او ځمکنیو قواو کار اخلي. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له ترکیې غوښتنه کړې چې په موسل کې د داعش ډلې پر ضد له عملیاتو ځان لرې کړي، خو انقره دا خبره رد کړې او ویلي دي چې په موسل کې په عملیاتو کې ګډون کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې په کوټه کې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ یوې وسلوالې ډلې حمله کړې او تر دې دمه راپورونه وایي چې 59 کسان په دې حمله کې وژل شوي دي. د کوټې د سرحدي ملیشو قمندان چې د دې پوځي عملیاتو مشري کوله ویلي دي چې برید کوونکو په افغانستان کې ټلیفوني تماسونه درلودل او د حملې پر مهال هلته خبرې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه له کوټې د راپور راستولی.
د دوشنبه په ماخستن شاوخوا 10 بجې وسلوال د کوټه ښار پر سریاب سړک د پولیسو یو لوی روزنیز مرکز ته ننوتل او هلته پر نویو استخدام شوی سربازانو د ډزو په وسیله برید پیل کړ. د پاکستاني پوځ د اماډي کو څنګ ایس پی آر د شپې نه وخت خبر ورکړ چې شپږ وسلوال د مرکز ته ننوتي او چې شاوخوا یو ساعت وروسته سلګونه پولیس ملیشیا او پوځي سرتیري د پیښې ځای ته راورسېدل او د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل. یو پولیس سرباز چې له دې روزنیز مرکز په تیښته ته راوتلی او ډېر وارخطا و رسنیو ته وویل ما لیدل چې وسلوالو ډزې پیل کړې بیا زموږ د استوګنې ودانیو ته ننوتل زه په تیښته بام ته وختم بیا خبر نه یم چې څه وسول هغوی ډزې کولې خلک یې ویشتل د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي له وسلوالو سره یې د امنیتي ځواکونو نښته څلور ساعته روانه وه چې وایي په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نورو چې په ځانونو پسې چاودېدونکي مواد تړلي وو خپلو ځانونو ته انفجار ورکړی دی سرفراز بوکټی د شپې شاوخوا څلور بجې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو روزنیز مرکز په بشپړه توګه تصفیه اعلان کړ وسلوال لیلیې ته ننوتل هلته درې ودانۍ وې چې یوه لاره یې وه زموږ امنیتي ادارو څلور ساعته د هغوی په ضد عملیات وکړل چې یو ترهګر پکې وژل شوی او دوه نورو ځان وژونکیو خپل ځانونه چاودلي دي په دې پیښه کې پنځه شپېته کسان ټپیان دي او تر شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي خو دا لا هم کره شمېر نه دی سرفراز بوکټی وایي په دې روزنیز مرکز کې اووه سوه تنه پولیس سربازان موجود وو چې وایي له هغوی څخه یې شاوخوا درې سوه کسان د وسلوالو له منګولو وژغورل او یوه خوندي ځای ته یې انتقال کړل بوکټی وایي د ترهګرۍ په ضد جګړې ته به دوام ورکړي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی د داخله چارو وزیر یې هم په ښکاره پړه پر چا ور وانهچوله تش دومره یې وویل چې په دې پیښه کې هغه استخباراتي ادارې لاس لري چې بلوچستان ناارامه کول غواړي خو وایي تر پلټنو وروسته به څرګنده شي چې د دې حملې تر شا څوک دي خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي د برید پر مهال یې دا کشف کړه چې وسلوالو د لشکرې جنګوي له عالمي ډلې سره تړاو درلود او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله موږ د دوی اړیکې کشف کړې او دا راته څرګنده شوه چې دننه درې ترهګر دي او درې سره ځان وژونکي بریدګر دي دوی د لشکرې جنګوي له عالمي ډلې ترهګر وو د دوی په اړه چې خبرې کېدې او لارښوونه ورته کېده هغه له افغانستانه سنبالی ده د وروستیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې نهه پنځوس تنه وژل شوي او شاوخوا یو سلو پنځلس تنه پکې ټپیان شوي چې ټول پکې د پولیسو هغه نوي استخدام شوي سربازان دي چې په دې روزنیز مرکز کې یې روزنه ترلاسه کوله د پیښې ټپیان ټول په بېلابېلو روغتونونو کې بستر دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونی بلل کېږي
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه نهه پنځوس محصلین وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د بلوچستان د سرحدي ملیشا ځواک قمندان تورن جنرال شیر افغان چې د دې عملیاتو مشري یې کوله ویلي چې دا د العالمي په نوم د لشکر العالمي په نوم اوبښئ د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و چې په افغانستان کې په ټلیفوني تماسونو کې خبرې کولې البته د حملې پر مهال
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د وسلوالو او تروریستي ډلو د یو ځای کېدو له امکانه ځانګړې اندېښنه نه لري او دا به د دوی پر دریځ یا پوځي عملیاتو اغیز ونه کړي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ورمه ورځ انډین اکسپرس ته ویلي چې وسلوال طالبان د حقني شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیږي فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات اوروي
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دا خبر چې شای وسلوال طالبان د حقانی شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم شي د دوی پر فعالیت اغیز نسی کولای د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې د دې ډلو یو ځای کېدل به امنیتي ستونزې زیاتې کړي خو د دوی پر اقداماتو به اغیز نه لري دا وایي هغه فرمول چې دا ډلې شای یو ځای سي تهدیدونه زیاتولای شي خو که چیرې وکتل سي د ډلو مخکې هم هڅه کړې چې په ګډه د دولت لپاره ستونزې جوړې کړي او په هر حال کې موږ که دا ډلې یو ځای یا متفرقه خپل اقدامات پر ځای وساتو زموږ باور دا ډلې که د خپل ګټو لپاره سره یو ځای هم شي د لنډې مودې خبره به وي او بیرته به متفرقه سي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن د یکشنبه په ورځ امریکایي ټلویزیون ان بي سي او انډین اکسپرس خبرونې ته په جلا جلا مرکو کې وویل چې وسلوال طالبان د حقاني شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیدونکي دي د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې طالبان او د حقاني شبکه کله هم په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هغوی ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې حمله وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان څرګنده کړه چې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو لشکر طیبه او د القاعده غړو مدغم کېدل به دا معنی لري چې تروریستان به د هندیانو او امریکایانو د ګټو پر ضد حملو لپاره د افغانستان له خاورې د اډې په توګه کار اخلي. جنرال نیکولسن ویلی چې د امریکا دفاع وزارت ته خپل اندیشنه وړاندې کړې او وزیر اشتن کارتر ته ویلی چې په پاکستان کې د حقانی پر شبکې کافی فشار نه دی راوستل شوی. د پاکستان د حکومت ملکی یا پوځي چارواکو د جنرال جان نیکولسن د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه به جاری وي او وسلوالو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد د ګټو پر ضد کار واخلي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د هغو وسلوالو لپاره د مذاکرو او سولې دروازه پرانیستې ده چې له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې فعالیت ته تیاری څرګندوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اکادمیسین سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د سیر او تحول په باره کې راته غږیږي.
ورسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه.
لنډې کایات او په ادبي باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول څه معنی او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د هیواد تکړه انځورګر استاد اسماعیل نیکرای تیر سه شنبه د اورپیخې ناروغۍ له امله وفات شو. ارواښاد نیکرای نه څلوېښت کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په 1970 کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په 1973 کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې دوه کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادی ته څیرمه د نقاشۍ کارګا جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای لا تیرو دو میاشتو راهیسې ناروغ و چې تیره سه شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تیر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلی د میاشتې په 15مه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شوی وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خانې بیرته د کور په لور ستنېده، د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت 22 کاله عمر درلود او له 2 کلونو راهیسې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نومان دوست منځغونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه، د نومان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نومان دوست په دې خاطر وستایه چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلي دوست په خپله منځغونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نومان دوست ته د ویاړ پګړۍ ور په سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپیښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای 28 کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، ویې پالل او د افغانستان د فولکلور ډیر غوړه او اصیل نمونه په خپل آثارو کې خوندي کړې. مرحوم نیکرای لتیرو دو میاشتو رئیس ناروغ و تیره سه شنبه مو یک لګوتو ولوید او په بدی خوب ویده شو. روح دې خاتوي. تیر کال مې لار واخات سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ. نیکرای صاحب دار ته وایستی چې له څو کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له اوویشتو کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې څوارلسو کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تیره کړې او مخکې له مهاجرت هم کابل کې اوم نقاشي مې کوله، خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتلې. کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ورښکاره کړم. زه چې ګورم د موږ نقاشي شی په مزړه الپاته ده. په دنیا کې نقاشي ډیره بدله سوی او کای په لندو درته وایم نقاشي اوس داسې سوی ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي دا په نوره دنیا کې نور ګلمې ټول سوی. په دې سره کې یو څه خبرې راته وکړي چې دا اوسنۍ د نقاشي حالت څنګه ده. ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونه او کوم سبکونه ته کی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په افغانستان کې کوان چې لا تر اوسه هم مغه پخوانی مکتبونه، مغه پخوانی کیسې، مغه پخوانی سبکونه داشت روان دي او اوس داسې خال خال په بعضی ځایو کې بعضی استادانو سره یا بعضی نورو هنرمندانو سره دغه سی فکری تغییر پیدا شوی دی چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خود دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنگی هم بدو کې تاثیر لري او لږ زره پسمانی دي کشور نور دنیا نه بی خبري. په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټ د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله، یو څه ناڅه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکری راغی او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول او پخبنی ځوان مکتبونه دي، ځوان نظرې دي، خو په خیب سي او زه ګومان کوم چې آینده کې به ان شاء الله هیسي.
دغه بوست معمول مکتبونه دي چې زموږ نقاشان هغه ته په پام سره نقاشي کوي. کوم دي
دغه دي ریالیزم مکتبونه؟ خو په خامو او سم ستا تر هدا ورپسې نور مکتبونه سي امپرسونیزم مکتبونه دي، ابسترکت دي، زیات معمول دغه امپرسونیزم ده، دغه مدرن. خو نمونه دوی زیات دي، خو دا به بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغو مکتبو روان دي او که اشتباهی کړي.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان؟
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډیر مطرح دي او کارونه متفاوت دي له نورو نه، اوغوی اوس کومو مکتبونو ته ډیره توجه کوي؟
نیازی صاحب داسې ده چې دوی خو دعوې ډیرې کاندي، دعوې سته او یو شور پکې پیدا شوی ده. خپله په ساده د فاکولټه کې هم دغه سی استادان شیوی دي، کاري تبدیلی کړي دي او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي، خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي. ورته کړکۍ وروازې کړي دي، نو معلوم به شي چې دوی آیا ورننوتی سي، دا مکتب تعقیبوي سي. نو زیات په همدغه ابسترکو، همدغه امپرسونیزم، ریالیزم، خو لا بعضي خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده. خو
نیکرای صاحب، تاسو امپرسونیزم او ابسترک یاد کړو، د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي.
امپرسونیزم خو کیسه خو یې لویه ده، خو زه به داسې خلاصه وایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپل آزاد تابلوګانو کې آزادي ښکاره کړې وه، رنګونه یې ښکاره کړي وو او لحظې یې ښکاره کړې وې. خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمرې. دوی لمدغه صحنو پسې ګرځېدلې دي، په تابلو کې راوستې دي، په ډېر تیزکاری کې له مکس له یو ځای کېدلو رنګونه ډډه کړې وه، زوندي زوندي رنګونه یې وهلي وه. دغه اصطلاح له هغه زمانه پاتې وه چې دغه اصطلاح هم بلکې د دوی له خوا نه د بل چا له خوا ورکړل شوې وه.
او د ابسترکت بیا څه خصوصیت؟
او ابسترکت خو اصلا دغه دی ابسترک معنا هم د سی عوامی شکل لري یا انتزاعي فارسی کې انتزاعي ورتوي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی سي لغه تابلو نه د خپل دیت په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې دته دغه څخکاری خو د نقاش خپل ادب په غو تابلو کې بلتي کې دي چې دغه ادب ښکارا نسی ولې نور خلګې په هر ادب باندې ویني یو ته سین ښکاری یو ته غرخ ښکاری یو ته انسان چیرته پکې ښکاری یو ته مارغ ښکاری دغه یو په شکل دی عمومي سره ارسره یو جداګانه برداشت اخلي په خپل اندازه پوري
او له تابلو نه یو برداشت
لري برداشت کوي
نکرای صاحب خپل کوم کارونه ته ډیره توجه کوي
زه خو پر احتیاط سره چې ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر په ما هم وګرځول لکه په نور خلکو چې غرزولای همدغه چې زه متاثر شوی ما دغه دیم پرسونیزم مکتب دی ما خوخیږي او په همدغه کې وس زه هم قدم میخیدم او وارم چې مخکې لاړ شم
څنګه د نقاشي کاروبار څنګه د تاسو تبلوګان ماشاءالله ډیر زیات جوړ کړی دی فروش څنګه
دی تابلو مزه دی نقاشي دی فروش مطلب و کما ده باندې نشته خریداران نشته تر پخوانه کم سوایده
مخه مخ ماته ستاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاوی کی یا نیوی پشپیت کی داسې اندازې به کار امپرسونیزم ده او زما خپل ډیر خوخه ده دا یو تابلو ک تاسو خرڅ کیه پدې باندې به څو نرخ کېږي
دغه تابلو چې تاسو ویني او سایز هم تاسو ویلی هو دغه تابلو چې اوس مونږه پکې په خوا بازار وای دغه ممر کړي و $300 یا $15,000 افغاني خو اوس یې ورکو په $8,000 افغاني او کدا چې بل خبر درته وکم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کې دې چې وسم په 15000 خرڅي یو مشتری راسي وای خلی کې دې چې یو څوک په 15000 هم وانه خلی نو دا چې یو معیارونه پکې ستاده د دې نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګان خرڅي
اوس خو په هفته کې به یار په هفته خو څه چې په دوه هفته کې به یو یا هیڅ خرڅ نه سي خو خو به کې اوس څه خو نه ستاده سي زه درته وایم چې تابلو خرڅيږي نه خرڅيږي
په دې لته بیا راځم او کارونه مخڅوي او تابلوګان ډیره خرڅي او خې ډیره نور تابلوګان هم جوړ کړم
تشکر له تاسو نوم هر کله راسي زما کارګاتا
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
اکیډمیسین سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې بای شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر د ښې پیاوړی کړي او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي
ډیر ماشوم وم د حبیبې د لیسې په دریم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پېژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم له بېوزلیو سره له ناحقو مرګونو سره له تربګینیو سره له مداخلو سره د مستبدینو له استبداد سره په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو د موږ پیشوایانو لکه الفت صاحب لکه بینوا صاحب لکه سید شمس الدین مجروح د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسو که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې، چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. او زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه ده کوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خایی ځینې په دې پوسی چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي و دیوو لاندې دامونه. لاس مې جګ کړ مظلوم د سر ساتو ته، که هر څو یې را ځپلي و لاسونه. د ارمان په لمبو وسوم، خو ټیټ نه شوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. زما هډوکې به لا فخر کې په ګور کې، ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. څو چې ژبه د پښتو یي، زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه.
وږمې جبارخیل دا ځل خورا جالب نقل لوستی. د نقل نوم دی د غلو ښار. تاسو یې واورئ، لیکوال یې جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو ښار. د ښار ټول اوسیدونکي غلو. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې له ګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپي د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونیشي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خواریدل. په په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپي د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپي د چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي، خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوصله وو لا زیات بېوصله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوصله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. د غلو یو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوچي ولی پدی خار که دیر شبه بو حق پدی خار که واسی چوخونه جونده و او بیایی للوگی ساور کرد.
ادبیاتو کې د غنو نورو نویو باسونو ترڅنګ یو جالب باس د سیمبول دی. سیمبول څه ته وایي؟ څه ځانګړنې لري؟ له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. تاسو رابولم د باس اورېدلو ته.
ډاکټر صاحب، په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس څه دی؟ هغه د سیمبول باس دی. مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو، یو څه د سیمبول په حیثه کې راته ووایاست چې څه دی دا سیمبول، څه مفهوم دی؟
ډېر مننه مصیب. سیمبول یوه یوناني کلمه ده چې د سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی، او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دود و، دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وای، یوه بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل، د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نښې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول، د کودړي هغه ماتې ټوټې به سره سر په سر کړې. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر رښتیا وه. د هرې ټوټې ته سیمبول ویل کېده. په ادبیاتو کې سیمبول د رمز پټکی کې هم خلک رمز ورته وایي، ځینې خلک راز، سر، پټه اشاره، معما، د ټول سیمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصره ین سورو د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سیمبول وایي. خو اصلي خبره د سیمبول په ټولو معنو کې چې یو شی مشترک دی، هغه دا ده چې که په کوم ټیکي کې د معنا صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي، نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی. سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفې کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبرداری افلاطونو، هغه وایي چې دا علم چې دی د یوه حقیقي علم سیوری دی، د غار د تمثیل په مرسته چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس ده، په دې دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی هر په دې دا دلته کا میز دی، کا ونه دی، کا قلم دی، کا غر دی، دا خپله دغه شیو نم دی. خو په عالی یا میتافزیکی عالم کې په یو بل شی باندې هم دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سیمبول د لاشعور سره غوټه ده. صوفیان هم د افلاطون ته عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي، د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته دی چې زموږ حواس او عقل نه ورسیږي. په دې توګه دلته چې هر څه شی دي، نښې یا دلونه جلوي دي چې مونږ یو لوی حقیقت ورباندې رسیږو. په طبعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی او سودیم د Na د سودیم سیمبول دی. دا ټول سیمبولونه دي. خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ وروسته بحث ورباندې وکړو. لومړی رځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکه لري. دا درې لوی حوزې دي، هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو، د درک وړ دي، زمونږ د تجربې او د حس په گرفت کې راځي. هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپله یوه حسي تجربه ته بیانوم، دا کولی شم په ډېره اسانه ته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه شي دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه، د ونې ټکی یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د له شور سره اړیکه لري، هغه د شور سره اړیکه نشته. کله چې موږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د له شور سره اړیکه لري، بیا مجبور یو چې د سمبولونه ګټه واخلو. مثلا کله چې موږ د روح په اړه غږیږو، کله چې موږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې موږ د خپله د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی دی، یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي، یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سمبولونو نه ګټه واخلي. او همدغه وجه ده چې زموږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري، او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربې، عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی، او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماوراء حس او تجربې د عالم سره اړیکه لري، هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره موږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زموږ په تجربو، په هغو تجربو چې موږ بیانول غواړو، هغو ته اشاره وکړي، او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کیږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کیږي، خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه ده. نښه دا ده چې مثلا موږ سره اشاره ګورو، دا یوازې په درېدلو دلالت کوي، خو سمبول تر خپل ځان ورهاخوا یا تر خپل مفهوم ورهاخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي. د سمبول مدلونه ګڼوي، یو مدلونه لري. د دې دپاره چې مغالطه نشي، د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو. اول ایکن ده. ایکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي. ایکن ته موږ سمبول نشو ویلی. مثلا تاسو چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي، دا د تلې نښه دا تصویر دی، خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه دی او دلته عدالت رامنځته کیږي، چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي. مطلب یا کله چې تاسو د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغه کې ماشومان مکتب ته روان وي، او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي، د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي، او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګرټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي، دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګرټ څکول منع دي. یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي. دې ته موږ سمبول نشو ویلی، دا بل څه شی دی، دا د آیکن په ډله کې راځي. یو انډیکس دی. انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي، او د علت او معلول رابطه تشریح کوي. مثلا کله چې موږ لوګی ګورو، موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګیدلی، او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو، موږ ته یا انسان را یادوي یا هماغه حیوان را یادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي، او دلته دلالت طبیعي دی. خو په سمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل، چې هلته د دال او مدلول تر منځ په یو کې رابطه طبیعي وي، او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي، یوه موضوع تشریح کوي. په سمبول کې د دال او مدلول تر منځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي. په سمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي، خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو ترمنځ، د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي. کله کله کېدای شي تشبیهي هم وي، خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي. نو د سمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا ده چې سمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي، یعنی په آیکن کې، په انډیکس کې، یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي. خو په سمبول کې دا مشخص نه وي. څومره چې لوستونکي ګڼدیار لوستونکي چې ورسره مخامخ کېږي، هغه ته خپله معنی ورکوي. یعنی سمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي. د دې سره چې هر لوستونکي مخامخ کېږي، د آینې غوندې هغه ته خپل دروني تصویر ورکوي، خپل مدلول ور نه اخلي. ته د یو سمبول نه یو مدلول اخلي، زه بل مدلول ور نه اخلم، بل لوستونکي بل مدلول ور نه اخلي. دا مدلولونه د ټولو لوستونکو مدلولونه په سمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل، او هر لوستونکی خپل مدلول پکې بالفعل شکل ته اړوي. دا داسې دی لکه موږ چې په یوې هنداره کې د ټولې نړۍ د انسانانو تصویرونه راجموي، او هر څوک چې ګوري دغه تصویر ګویا په دې هندار کې ټول تصویرونه راجمع شوي په بالقوه شکل. کله چې موږ ورته مخامخ شو هماغه تصویر ښیي، خو په آیکن کې، په انډکس کې، په نخې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلولی مشخص وي، معلوم وي، په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان ورهخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي. دغه وجه ده چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سمبولیکه ویلی شو، یا لکه زموږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی، هر سړی خپل مخور به پکې ګوري. دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سمبولیک وي، په هغو شعرونو کې چې تشبیهات وي پکې، یا استعاري وي پکې، یا د مجاز نور ډولونه وي پکې، د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناو دپاره استفاده نه شو کولای. خو سمبول داسې یوه پدیده ده، یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی ورخیستل شي.
ډاکټر صاحب، د آیکنو انډکس په حیثه کې خبرې راته وکړې، که د سمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست، دوستان به ورباندې پوه شي چې سمبول دا خصوصیت لري او دا مشخصي.
د سمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي. چې اول ځانګړنې دا ده چې سمبول کې ګونګوالی وي، یعنی سمبول د ځای مبهم دی. د هغې وجه دا ده چې موږ په عادي ژبه کې چې کومې کلمې کاروو، په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي، او په استعارې کې، په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا، موږ په تصویر کې دواړه لرو، یو ایمیج دی، یو ایډیا دی. ایډیا هغه څه مقصود چې موږ وایو، او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي. په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي. موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي، دلته د لیلا زلفې ایډیا ده، او شپه تروالی یا ایمیج ده. په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي، موږ مشخص کولی شو چې کومه ایډیا ده، کومه ایمیج ده. خو په سمبول کې ګونګوالی وي، او موږ نشو کولی چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو. ایمیج زموږ په لاس کې وي، لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړي دوی ماتې شوې ټوټې، یوه ټوټه زما سره دی، بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره ده. په سمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي، او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې موږ ته ښکاري، د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې، یو تصویر ورنه جوړیږي. بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې، یو تصویر ورنه جوړیږي. یعنی سمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا شته، یوه خوا یې نشته. په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي، ایډیا او ایمیج. په استعارې کې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا نښه ورسره وي، موږ چې قرینه ورته وایو. خو په سمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا هېڅ نښه نه وي ورسره. په همدې لحاظ ده چې سمبول ګونګ او مبهم وي. د سمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې. په تشبیهاتو کې، په استعارو کې، د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي. شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي، په یوې استعارې تشریح کوي، د دې دواړه خونه سره جدا جدا وي. خو په سمبول کې دا دوه سره یو ځای شوي وي، او په یو بل کې مدغم شوي وي. مثلا کله چې تاسو د منطقي طیر کتاب لولئ، د شیخ فرید الدین عطار، په هغې کې سیمرغ، توتی او نور سمبولونه، یا خپله د سیمرغ سمبول چې راواخلئ، په دې کې د وجودي نظریې، د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې، او هغه بله خوا یې نشته موږ سره. هغه بله خوا په سیمرغ کې مدغم شوې، یعنی تجربې، سیمرغ خپله تصویر دی، دغه تجربې د پاره چې شاعر وړاندې کول غواړي. خو هغه تجربه او تصویر سره یوځای شوي، د تجربې نه هیڅ بحث نه کیږي، یوازې موږ د سیمرغ سره مخ یو. د سمبولیک متن یو بل خصوصیت دا چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې، دا دوه سره جدا نه وي. بله ځانګړنه دا ده چې سمبول موږ هغه مهال یوه متن ته ویلی شو، یا سمبولیک متن، یا یوه کلمې ته هغه وخت سمبولیک ویلی شو، ګڼې معناوې ولري، او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بې معنا وي. یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بې معنا وي، هغه بې معنا نه وي، د ډېر معناګانو د هجوم نه بې معنا شوي وي، ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورناخلي، بل بله ورناخلي، بله بله ورناخلي. په دې لحاظ په سمبول کې کلمات د خپل استخدام شوې معنا نه آزادېږي. مثلا که موږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري، دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوې. د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې له کاره لویږي. دلته د سور ساعت کلمه چې موږ د ساعت په مفهوم استعمالوو، د خپل مفهوم نه ازاده شوې، د زړه دپاره استعاره شوې. خو بیا هم مکمل نه دی آزاد شوی دی، خپل مفهوم نه آزاد شوی دی، پخوانی مفهوم نه یو بل نوی مفهوم ته غلام شوی، یعنی یو زنجیر خلاص کړی بل زنجیر په غوړ کې چولې، مخکې سور سات سات تویل اوس زړه ته وای. په سیمبول کې مکمل آزادی، یو کلمه مکمل آزادی اخلي هیڅ معنی ته وفادار نه دی، کیدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي او زر معنی ګوري مونږ اخلي. مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غړه دی چې تور شپه د تور خونه شین خالی نه ده معلومه، تور شپه به خدای سبا کې شین خالی به خدای پیدا کړي. اوس په دې دوه ککړې غړې کې ممکن لستون کې بیلې بیلې معنی ورنه اخلي. مثلا که تور شپه ته ممکن څوک وایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده، تور خونه وطن د شین خالی د ازادۍ مطلب لري. یا کیدلی شي ځینې کڅوک فیوی هغه دا مطلب نه اخلي چې تور خونه زړه ده او تور شپه د قبض او د هغه حالت ته چې کیفیت نشته پکې او شنخاله دی بست حالت. یا مثلا کیدای شي یو څوک نا امید وي، هغه دا مطلب نه اخلي چې تور شپه نا امیدی ده یاست او تور خونه زړه ده او شنخاله چې ده امید یا هیله ده. او کیدای شي دغه یو مطلب هم نه وي، شنخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنی کړیدلی وي، خو دا متن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنی محدود نه دی الفاظو ته، او بل دا چې ګونګ دی موږ نشو ویلی چې دیدی دغه معنی حقیقي معنی ده. په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي، بیلابیلو کره کتونکو د بیلابیلو زاویونه خبرې ورباندې کړي دي، خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې. د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنی ته وفادار نه پاتې کیږي. همدغه وجه ده چې شعرونه، استورې او ټول هغه اثر چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی. سیمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لستونکي باطنی تجربه، باطنی کیفیت بیرون ته راوباسي. موږ دوه ډوله تصویرونه لرو، یو کلاسیک تصویرونه دي، یو رومانټیک تصویرونه دي. په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کوي. مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو. دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یو لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو یې کلاسیک تصویر دی او بل یې رومانټیک. خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تاته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نخ دی او په هغې باندې ستا درون تشریح کیږي. مثلا د که موږ تاسې د خوشحال بابا ته شعر وګورو چې څو دې وسرسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه، په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سیمبول دی، نهنګ بل سیمبول دی، او ویاله بل سیمبول دی. دغه په مختلفو معناوو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنی اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنی هم ورنه اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی کړه، په وړو وړو دایرو کې مارا ګرځه. سفیان کې ته شي دا مطلب ورنه واخلي چې مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مرا ایسارېږه. کیدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنی دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده، او بله دا چې یوه مدلول ته وفادار نه دی، بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سیمبولیکو اثرو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وته
ډېره مننه. محمد
دسترګو جنگ دی زړونا درزیږي بان غشی ورغینا، دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي سرز مو پمینا تینا دمین ننګ
دسترګو جنگ دی زړونا درزیږي بان غشی ورغینا، دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي سرز مو پمینا تینا دمین ننګ
ز زرنا پمینا پی وندیگی دستر گو جنگ دے عشق عرصو زوریگی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یو خوب نظر یہ زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یو خوب نظر یہ زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ
دی مین نین دے یو روانیگی سرد موپا مین تینا دی مین نین
دستر گو جنگ دے زنا درزیگی بان غشی ورگینا دستر گو جنگ
دی مین نوی ول ول دان